السلام علیکم یک شنبه ده د زمری درویشتمه او د اگست 14 منیټه لاند خبرونه ز امید ظهیر مالیم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وای متحد ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دی او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. هغه ویسټ تیره شپه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا د 150 میلیون ډالر مرستې اعلان به د غذایي موادو د نامنې د لمنځوړو د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. متحد ایالاتونو له افغانستان سره د دې مرستې خبر په داسې حال کې ورکړی چې د تیر کال اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د غذایي موادو خوندیوالي او اقتصادي ناورین د پراخېدو په حال کې د میلیونونو افغان ماشومان له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپلې مبارزې کړنلاره اعلان کړي. دا کړنلاره څلور دېرش مادي لري. پرون د مقاومت ملي جبهې په خپله رسمي ویب پاڼه خبره کړه. په دې کړنلاره کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبان تل له دې کلمو د خپل مخالفانو پر وړاندې کار اخلي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلاره کې راغلي سیاسي ټولنیزو قومي او نظریاتي توپیرونو ته پام کولو پرته د طالبانو پر ضد ټول مخالفینو یو ځای کول یدایه ده. د ملي مقاومت جبهه داسې مهال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبا په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه یو کال پوره کیږي. طالبانو لا تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلارې د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې وایان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته اتللی دی. په بیان کې راغلی د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یو کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د شیطانی آیتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن برید کوونکی په عمدي قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشی کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې سلیرویش کلن هادی ماتوار د دویمې درجه قتل او برید د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتاک واسمې سارنوال جیسن شمیت ویلي چې د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیتونو د لانجمن کتاب پر لیکوال پنځاویا کلن سلمان رشدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله برید وشو او سخت ټپي شو. او د رومانیا یو زلمی لامبوزان د اروپا د 100 متره آزاد لامبو په سیالیو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ډیوید پوپوویچی پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې د لامبو په سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټو سره بریالی شو او د نارینهو په کټګوري کې د 100 متره لامبو مخکینی ریکارډ مات کړ. د 19 کلن ځوان دا واټن په 6.4 اتیا ثانیو کې ووهه او د 2009 کال د لامبو د اتل برازیلی سزار سیلو ریکارډ مات کړ. پوپوویچی د اگست په 12 د دې سیالیو فائنل لوبتا لارا اومنده. سهار مو په خیر. اوړانې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه او معترضو سره د طالبانو تاوتریخواله غندله ده. تیر نږدې یو کال کې طالبانو 3 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي دبولي دي. افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو جزئیات.
ډیر لس هیوادوال شیدان سوي دي چې دې کې څلور زنانه او 15 ماشومان وو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي له اروپایي ټولنې بیا غوښتي چې د روسیې په وګړو د ویزې بند کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاست. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پر طالبانو لدی عمل نیوکه کړې ده چې په کابل کې د خزو د پرونی اعتراضونو په ترڅ کې لتاو تری خواله کار اخیسته. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لاریون پر مهال هوایي ډز وکړ او 3 خبریالانی د لند وخت لپاره ونیول. ایچار پینټ همدار از ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو پر اساس خبریالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر شوزو د مظاهره پر مهال پیښ سول ځورونکي بللی دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار ډوډۍ او ازادي له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې لا افغان شوزو او انجونو د دوی ټول حقونه تروړلی دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایی ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوی ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایی ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې شاغلی بنت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولېیز مظاهرې پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادي راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالیستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو لمخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 د کال د اگست پر 15مه جمهوری نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
اغړ بیا د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې هغه راپور رد کړی دی چې د دوی له واکمنۍ دوه وروسته حالت په اړه یې خبر کړی. او په دې راپور کې چې د طالبانو پر واکمنۍ د یو کال د وختو په مناسبت د جمعې پورې خبر شو په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د یوې تیارو راتلونکي خبرداري ورکړل شوی وو. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی دی. احمد تکل او د موضوع نور جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې خپل راپور کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي سره واقعیت سره سر نه خوري، دوی راخلي او د پروپاګاند برخه ګرځي. موږ هیله ده چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خلو او د یو ضعیف اخوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
خغلی مجاهد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته مثبت پرمختګونه او بلل او ویل چې بشري حقوقونه په افغانستان او لویدیز کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همدارز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. خغلی مجاهد که څه هم ومنل چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړي دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوال ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خځو او نجونو د حقوقو د درناوي د نجونو پر تعلیم د بندیز د لری کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلای دی. خو طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته د اسلامي شریعت پرانا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال او وخت وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړي د چي په تیر یو کال کې له خوندزي او محرومي پاتې شوي.
نو مینا زه بهر ده د ولسم ټولګي زده کوونکې ډیر دغه به احساس کوم مکتبونه مو بند پاتې دي او هیڅ دا فکر نه کوم چې نو د بیا زمو شونځي هم خلاصي. کله چې امارت راغل دي زمو شونځي هم دغه سی بند پاتې دي. تر اوسه پورې د خلاصې دوه کوم اقدام نه دي سوی. په کور کې دستنې کار کوم مطالعه ته مې زلام نه کیږي چې نور مطالعه وکم ځکه مطالعه سم بخې د زرو د سمات سوی دي. مطالعه ته مزل نه کیږي او په کور کې هم دغه دستنې کار کوم. دا اومین خو زنه لرم چې نور دې زمو شونځي خلاص شي ځکه تر اوسه پورې د شونځي د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې سوي هغه عملي سوي نه دي تر اوسه پورې. نو مطالعه ته مې هم ځل نه کېږي او په دې اکله مې هم ډېر سوچونه وکړي چې زمو شونځي به نن خلاص شي سبا به خلاص شي خو هماغسې نه دي سوي او شونځي مو تر اوسه همدغسې بندې پاتې دي. ما غوښتل چې د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم خپل ولس ته خدمت وکړم ځکه زموږ په ولایت کې باندې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي. نو همدغه ارمان مې درلود چې کله د ځان سره ډاکټره جوړه کړم خپل ولس ته خدمت وکړم. په روزګان کې خو د خپل موږ چې کوم روزګاني نجونې باندې ډېرې کمې زیاتې ځکه د نورو ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي او زموږ په ولایت کې همدغسې د روزګان یوه خور ډاکټره به شاید کې داسې چې نه وي. په دې اکله باندې بېخي رواني تکلیف هم راته پیدا شوی دی د سر درد هم راته پیدا شوی دی د ډېرو سوچونو او فکرونو د عمله چې نن به زموږ ښوونځي خلاصېږي سبا به خلاصېږي خو تر اوسه همدغسې ښوونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې وکړې ځکه د کلي نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې. موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې. زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه. زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپلو ارمانونو ته ورسېږم او خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ ښوونځي ته په حجاب کې کللو. اوس هم په حجاب کې ښوونځي ته ځو. تر مخه هم په حجاب کې تر ښوونځي پورې کللو. دا مارت څخه مې غوښتنه دا ده چې موږ په حجاب کې ځو ښوونځي ته به چې نور زموږ ښوونځي را خلاص کې په انتظار کې دي. نه پاته کوي تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه مو هم دغه غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي تر څو زموږ مکتبونه راته خلاص کړي.
لبل غاړی بیا لپن شنبی د غزنی او میدان وردګ به ګډون د افغانستان په بیل ابي لوسیمو کې سخت سیلابونه راوتلي چې مرګ ژوبله هم لري.
د هیواد په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردګو او غزنی کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمېر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څه باندې لس ولایتونو کې ډېرې وړیاوې شوي چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په اوو ولایتونو کې درانه ځاني او مالي تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولی ویلي
دونه به وایو چې ځاني تلفات ډېر لس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او پنځه ماشومان او دوه هم لا درک دي مفقود دي.
د ښاغلی مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنې سلګونه کورونه فرعي او اساسي سړکونه سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه او همدار سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوي لوی لارې بیرته خلاصې شوي او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګو ولایت چارواکو د پرونیو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادي رادیو ته وویل
زلیز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سره دا یو ماشوم دا او یو شپږ کلن انجلۍ ده د اوبو وړي او شهیدان شوی دي.
د ښاغلی رایت په وینا سیلابونو په سید آباد او چک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي سلګونه جریبه ځمکه ویجاړه کړي او د میدان ښار او بامیان ترمنځ سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانې هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو و غاز قرباغ او د یک په ګډون په 1216 کې د سیلابونو لکبله لاسګونه کورونا باغونه کروندې او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه لنجدې دوه میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلي مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې نورې مرستې هم وکړي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو څخه یو ځل بیا غوښتي د روسیې پر وګړو ویزې بندې کړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید له منځه تلو ته پرې نه ښودل شي. ښاغلي زیلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې په یوه ویډیویي وینا کې د خبرو پر مهال وویل داسې نه شي کېدای چې اروپا د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا د مهمه نه وي چې څوک ورننوځي څوک ترې وځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونه سي کړی.
د اروپای ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولې دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپای ټولنې دورې مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی. خو د هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه دا ورکړي. د اوکراین ولسمشر همدراس لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندلې دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څنګه مشر الکساندر دارچيف پرون تاس دولتي خبري اژانس ته ویل چې کله د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه طرح وړاندې کړي یا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي نو د مسکو او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې به سخت ضربه وویني او حتی خای پریشي. لبلې خو مسکو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامی سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډ موده وروسته د روسیې لاستول ویدل خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو منډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې ډیرش خبريالان توقيف شوې دي. د خبريالانو له څو ساعتونو نیولې بیا تر څو میاشتو پورې په توقيف کې تیر کړي او یو شمیر لا هم زندان دي. درسنه یو بشري حقوقونو ملاتړي بنسټونه وایي د وضعیت د بیان ازادي زندۍ کړي او کډوام کوي ممکن ازادي رسنۍ یو مخبندي شي. طالب چارواکي د خبريالانو توقيف منی خو وایي قضیه رسنۍ نه بلکې شخصي دي. اسد الله الدین په دې تفصيلي راپور کې لیدو کال رئیس افغانستان کې د خبريالانو عمومي وضعیت تکتنه کړي. خود راپور خبرېدو وړاندې باید یادونه وکم چې راپور د طالبانو د بیا واکمنې دی او کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو مطالبه په لړ کې چمتو شوه ده.
ما مې غوښتم چې ما یو ژورنالیست سیستم غوښ کې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده. د ستای مې پښت سر ول چک زدن چشمای مې با یو ټیکي سیا
وارث حسرت د هغو په ګوت شمیر خبريالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقيف د محل کې سي له ازادي رادیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول وو د طالبانو لخوا د 2022م کال د جنوري په 1.5 توقيف شو او درې ورځې په بانک کې تیر کړې. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهینه او سپکاوی کوي بده خبرې کوي. ویل چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناست وي. ویل چې تاسو د پخانی نظام پاتې شونی او جاسوسانی لګمه چې غږ پورته کړ په لغتو یو وهلم زماله سنت تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت او دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولېګدول شو. نو موري د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي.
په یو اتاق انداختن یو اتاق یو سلول بود
زه یې د زندان په یو تنګ خونه کې واچولم. په دې سلول ډول خونه کې تشناب هم. ما ته د شپې لوبیا وچړوړی راوړه. لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخ ټولولو په سراغ لل نو وی ویل ولیدې د مجاهدینو ډوډۍ نه د خوړلې. بیا یې په چپیړو وهلم، پر شای په لغتو وهلم. ټول درې شپې مو په همدې وسیت تیر کړې. دوی به هر دو ساعت وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به کولې.
وارث حسرت دریش پی اوراز توقیف کې تیر کړی، خو وايي بیل دی چې جرم یا ګناه معلومه شي بیرته خوش شو. اسلام حجاب بل افغان خبريال دی چې د طالبانو توقیف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجه او ربړونې څه نه وايي، خو زیاتوي چې زندان ته باندې ستونزې لري.
سترګي راته وتړلې او زیبوت للمه او هلته ورسره دوه درې ورځې سره تیر کړی، خو طبعا بندیتوب خپل ستونزې او مشکلات لري. او زه دا تقریبا څلور ورځې او درې شپې کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبريالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلې، بلکې ازادي رادیو موندلې چې د موده کې څلور ډیرس خبريالان په کابل او ولایتونو کې توقيف شوې دي. د دې موندنو لمخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنی نږدې شل خبريالان د طالبانو له خوا نیول شوې دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راس هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبريال توقيف شوې دی. د توقيف شو شمیر ممکن لدې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل وی پاڼه ثبت کړی وو. موږ په کابل ولایتونو کې لږ تر لږه 15 نورو توقيف شو خبريالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غاګه او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبريال چې مونږ خپل غاګ نه خبرو وو ویل
زه د طالبانو په توقيف کې بې دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکو په بوتونو خاته بلاندې به سیمنت زما ک لا پاسه بده زندان د ساتونکو پښه او منځ کې به زما ګوتی وي. ډیر درد را باندې چیرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به مې چې وپوښتل ګنامې څه ده ویل ګناجی چې معلومه سي بیا وګور.
یو بل خبريال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې. هیڅ ګناه مې نه وه. اخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم. خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونه کولې.
د فارین پالیسی خبريال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنی ذکرې. هغه چې تیر جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله. څلور ساعته یې کینولې و او ورته وویل که بخنه و نه غواړي زنداني بشي. د خبريالې 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې و چې د طالبانو یو شمېر قومندانان په زوره وړې نجونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامي په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال ویل د خبريالې د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنکړه. د خبريالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبريال یا خبرياله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوته کړي. پر توقيف سربیره د تیر کال د اگست 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سق کال تر همدې نیټې پورې لکتر لګه ديار لس خبريالان وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د وهل او عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال زواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر وکال کې درې خبريالان وجل شوی چې یو د اریانا ټلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د ټلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریم هم د رها خبري اجانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه. محمد هارون نیرومند د بیوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. د خبريالانو سره د شوی زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په روسي راپور کې هم شوې ده. د راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلم خبر شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې د خبريالانو سره د ناوړه چلند پیښې 103 خودل شوې دي. په دغو پیښو کې د 1300 هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 1200 هغه د سملاسین ول کېدو او توقيف، 850 د ناوړه چلند او 300 هغه د ګواښ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولې خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څنګ څېړونکو فرشته عباسي ازادي رادیو ته ویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې خزي هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو پشمیر یو شمیر نجونې چې له ټلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږي غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمیر خبريالان توقيف کړي، خو نوموړی وایي د توقيف شوو خبريالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخبارات یا د کشفی ارګانونو له لوري ځخه واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نه ولې اطلاع فرهنګ یا رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه واځي د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه بیا د ارګانونو حق جوړوي.
خو د خبريالانو ملاتړ بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبريالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبريالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزاد رسنۍ بند شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وی سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بند شوي او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنیونه 213 رسنۍ بند شوې ده، چې د سره زموږ سکم 2000 رسنۍ کارکونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمیر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبريالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خبرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبريال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبريالانو مسولان او ملاتړ بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقيف شوي خبريالان خوشي او نورو خبريالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقيقي په هرات کې آزاد خبريال خالد قادري، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسني، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبريال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو لا پیغامونو
کابل دی گردیز په عمومي لار کې 60 کیلومتره کې دی گردیز نه دی تیری سیمه دی ټنډانو دی وڅخاک دی کلی دی منتیکې سره پرو سلګونو لارې ولاړی دی د دوه مشپه ده. پیدا میلو وزارت نه می پوجیدی ته وردا غختنه ده چې باید یو ته ماشینګیری را زیات کی دا شګی واړی غرونه شګی را کته سوی دی، لارې ټولې بندې کړی دی، پلچکې خراب کړی دی او پوخ دی سیموټو کانکریټ ټول مات سوی دا خور سوی دا. نو دا د شاروال وسطیره دا د ګردیز د وسم تیره دا دی ولس له وسنم تیره خبره ده. نو الله تعالی دی وکی چې د پیدامي وزارت دې ته جدي پاملرنه وکړي.
هلمند زحمت تر کوم په خود هلمند کې هغه رقم حالات دي چې په ښار کې د خلکو څخه هغه د ډوډۍ د پیدا کولو زمینه هغه د لاسه ځینې واخیستل، هغه وویستل، هغه خلک یې د بدبختۍ سره مخ کړله. وشر په زکات په نامه خو دوی خو هم پیسې ټولې کړلې د خلکو څخه، همې د خلکو څخه پیسې واخیستلې، پر بازار پر سړک پر غاړه چې ناست وو او بیا پسې راولاړ شول، بیا هغه